دا مشال ریډیو د نن د ګل ورز او د 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. زه شاهین بنریم او تاسو ته په دغه سهارنۍ خبرونه کې په دغه امید هرکلی ویم چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یې. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان حکومت لرې کړی او په صوبه کې د گورنر راج د عملي کولو اعلان کړی دی. د طاهر القادری په مشرۍ کې لانګ مارچ اسلام آباد ته روان دی. په پېښور کې ځینې سیاسي ګوندونو د دغه مارچ غندنه کړې ده او د جمهوریت پر ضد یو سازش ګڼلې ده. د سیمې او نړۍ نور راپورونه هم لرو. خلومبه د مجید بابر نه خبرونه اورو.
سحر مو پخیر او ډومبه د مشال خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تیر شپه په بلوچستان صوبه کې د نواب اسلم رئیسانی حکومت او کابینه برطرف کړي او په صوبه کې د گورنر راج د نفاذ اعلان کړي دي. نن به د پاکستان او هندوستان پوځي چارواکي د لانجمن کشمیر په سرحدي سیمه کې سره وګوري. پرون د تحریک منهاج القرآن مشر محمد طاهر القادری د پاکستان له لاهور څخه خپلو زرګونو پلویانو سره یو ځای په یو احتجاجي دارون اسلام آباد ته روان شو. اوس ته مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف بیگانه وخت په بلوچستان صوبه کې د گورنر د واکمنۍ اعلان وکړو او د وزیر اعظم او د وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی اتحادی حکومت او کابینه برطرف کړه. وزیر اعظم تیر شپه غوشیه هزارګانو له د غمرازۍ لپاره کوټی ته ورغلی وو چې د احتجاج په توګه د خپل هغو لسګونو مړو خخولو نه انکار کړی وو چې تیرونی په دوو غبرګو بمی چاودنو کې وژل شوي وو. په دې موقعه وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وویل،
ساری مشاورت کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پورے بلوچستان
دیوائی د ټولو مشورو نه پس موږ دې نتیجی ته رسیدلی یو چې په ټول بلوچستان صوبه کې د پاکستان د آئین د 234 مادې لمخه د گورنر د واکمنۍ اعلان وکړو. د آئین دغه ماده اجازه ورکوي چې په صوبه کې د گورنر واکمنۍ عملی شي. نو کله چې تاسو ټول سبا د خوبه پاسئ نو په صوبه کې به د گورنر واکمنۍ عملی شوي وي. اوس به د صوبې انتظامی اختیار د گورنر نواب ذوالفقار مکسی سره وي. د وزیر اعظم په دې اعلان د یادې شوې صوبې حکومت کې اتحادي ګوند جمعیت علما اسلام سره اړه لرونکو غړو ناخوښي څرګنده کړه. په دې موقع د شیعه هزارګانو مشرانو وزیر اعظم ته وویل چې تر دا مهال د دوی 1700 کسان په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي. د تیر اونۍ د بمی چاودنو پړه لشکرې جنګوي وسله والې ډلې پر غاړه اخیستې وه. پرون د تحریک منهاج القرآن مشر محمد طاهر القادری د پاکستان له لاهور خار څخه خپل درګونو پلویانو سره یو ځای په یو احتجاجي لاریون اسلام آباد ته روان شو. نوموړی د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه کوي. د موجوده حکومت په درغلو تورن کړی او پر روان سپرلی کې په پاکستان کې لکېدونکو انتخاباتو مخکې د انتخاباتو په پروسه کې د مهمو بدلونونو غوښتنه کړې ده. په سلګونو موټرونه، بسونه او لارۍ چې د 2000 په شاوخوا کسان پکې سپاره وو، پرون د اتوار په ورځ لاهور څخه روان شول. تمه ده چې اسلام آباد ته په لاره به له کلو او ښارګوټو څخه د تیرېدو پر مهال د دې احتجاجي کاروان د ګډونوالو شمیر تر 15,000 پورې ورسیږي. دوی به نن اسلام آباد کې لویه غونډه کوي. له لاریون کوونکو سره د 16 محمد طاهر قادری تصویرونه او بیرغونه دي او یو شمیر یې د انقلاب نارې وهي. ښاغلی قادری چې په کاناډا کې له کلونو تیرولو وروسته تیره میاشت پاکستان ته ستون شوی، اسلام آباد پرې تور لګولی چې غواړي انتخابات ګډوډ کړي، خو قادری دا تورونه رد کړي دي. نن به د پاکستان او هندوستان پوځي چارواکي د لانجمن کشمیر په سرحدي سیمه کې سره وګوري. دوی د لیدنه وروسته له هغې کوي چې د پولې د دواړو غاړو په بریدونو کې د دواړو خواوو څخه سرتیري وژل شول. د دواړو خواوو ترمنځ د نن ورځې لیدنه د شخړو د هوارۍ په اړه د هغه شوي توافق د یوې برخې په توګه ترسره کېږي چې په لویو جګړو د داسې نښتو د بدلېدو د مخنیوي لپاره ترسره کېږي. اسلام آباد ویلي د پولې له هغه غاړې بریدونو کې دوه پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. نوې ډیلي هم ویلي دوه هندي سرتیري د پاکستاني ځواکونو لخوا وژل شوي دي چې له یوه هندي سرتیري څخه د همالیا د غرونو په دې لانجمنه سیمه کې سر پرې شوی دی. د افغانستان د دفاع وزیر ویلی دی چې امریکا را دا شوی چې افغانستان ته به د قومي پوز لپاره C-130 الوتکی او AM-11 هلیکاپټر ورکوي. جنرال بسم الله خان محمدی دا خبرې پرون د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت شورا ته کړې دي. په دې اړه د ولسمشر حامد کرزی د ویندوی دفتر د ښاغلي بسم الله محمدی له کوله په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وسلو د سنبالولو د بهیر د چټکتیا په اړه هم له امریکا سره موافقه شوې ده. د ښاغلي محمدی په وینا په دې هم موافقه شوې ده چې د افغانستان د هوایي تنصیباتو کنټرول او څارنه خپله افغانانو ته وسپارل شي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شام له مخالفو جنګیالو د هغوی له مشرانو د روس غوښتنه تکرار کړه چې د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره د بشار الاسد له حکومت سره خبرو ته غاړه کیږدي. لاوروف د اسد لخوا د ده په وروستۍ وینا کې شوي نوي پیشنهادونه یاد کړل او په شام کې یې اپوزیشن ته لارښوونه وکړه څو په وړاندې عکس العمل څرګند کړي. ده وویل دی وایي یقیني یو چې له دې وضعیت څخه د وتلو لار باید د شنیف له اطلاعیې سره سمه وي. زه به دا بیا تکرار کړم چې له کوم مخکني شرط پرته، ځکه هر ډول مخکني شرطونه د مذاکراتو پیلول ناممکن کوي. دا مهمه ده سو اپوزیشن چې لا هم خبرو اترو ته نه حاضریږي او هر بل کس اړ کړی شي چې د خبرو اترو میز ته کښېني. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون اونۍ مخکې د اسد پر وینا ناهیلي څرګنده کړه. دغه وینا د امریکا لخوا غندل شوې ده. د شام یاغیانو دا وینا د یوې نوې جګړې اعلان ګڼلې ده. د مشال خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا کې هرکلی اوریدونکو. د خبرونه کې مو تاسو د پاره دغه راپورونه راوړی دي. د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان حکومت لری کړی او په صوبه کې د گورنر راج د عملی کولو اعلان کړی.
هم اس نتیجے پر پہنچے ہیں
چې سهار کله تاسو رکشے نه نو د گورنر واکمنی یا راج با عملی سوی وی
ایگزیکٹو ہوں گے اور جو صوبائی حکومت ہے وہ بر طرف ہو جائے.
بلوچستان کې د خراب امنیت ذمہ وار سوق دی. د پاکستان د پارلیمان په خوانې غړي سنا بلوچ وای
بلوچستان کې دا وخت چې دی یو ډیلیبریټ ډس آرڈر دی، هغه بدامنی دی، هغه اسلام آباد پیدا کړی دی.
او ځینې سیاسي مشران وایي اسلام آباد ته د طاهر القادری لانګ مارچ د جمهوریت پر ضد یو سازش دی.
موږ تاسو د زخمونو ډېر لیدلي دي، ځکه په دې یره یو چې نن به د یو مولانا طاهر القادری د لاسه دغه ټول نظام بدل کړی شي.
د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نور راپورونه او تبصرې هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. ورزو بلوچستان ته چرته چې د تیر زیارت په ورځ خونړۍ پیښې شوې وې. د سلو نه زیات کسان وژل شوي او د دغه وژل شوو کسانو خپل خپلوانو او بیا په ټول هیواد کې جمهوري ادارو خلکو، د غیر سرکاري ادارو خلکو، د بشري حقونو دفاع کوونکو احتجاجي مظاهرې کړې وې. بیګا د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف بلوچستان ته تللی و. دغلته د خلکو سره خبرې تریم کړې دي او دغه نورستو دغه په غوښتنه د بلوچستان حکومت لری کړې دي او دغلته د گورنر راج د عملی کولو اعلان کړی دی. تفصیل نیاز محمد نیاز موساخیل راکی د کوټنه.
د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف بیګاش په نوښته د پاکستان په وخت نږدې یو نیمه بجه په بلوچستان کې انتظامی اختیارات گورنر ته د سپارلو اعلان وکړو.
ساری مشاورت کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پورے بلوچستان میں ہم نے آئین کا آرٹیکل
لہر قسمہ سلا او مشورو ورستہ موج دے نتیجے تا رسیدلیو چې موج پټول بلوچستان کې د آئین آرٹیکل 204 درسم عملی کو او د دې مطلب دا دی چې سهار کله تاسو رکشنی نو د گورنر واکمنی یا راج به عملی سوی وي او گورنر به د صوبې انتظامی مصر جوړ سوی او صوبائی حکومت به ختم سوی وي
ایگزیکٹو ہونگے اور جو صوبائی حکومت ہے وہ برطرف ہو جائے گا
وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په دغه موقع د کوټی خنړی پیښو پترس کې وجلسو کسانو له کورنۍ سره غمرازی هم وکړه
میں آپ کے غم میں شامل
زه ستاسو سره غمرازی لپاره ستاسو ترمنځ موجود یم پر خنړی پیښو زما زړه ډیر غمجن دی او دا یو داسې کار سوی دی د کوم چې څومره غندنه وسی کم بوي
جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے
د وزیر اعظم لیات اعلان ورسته د شیا کونسل مصر قیوم نظر چنگیزی د درنې ختمولو او مړی خاورو ته د سپارلو په لړ کې وزیر اعظم ته وویل موږ به خپل مړی هغه وخت خاورو ته وسپارو کله چې ستاسو له اړخه د یادو احکاماتو پریکړه عملي سي د دې په ځواب کې وزیر اعظم قیوم نظر چنگیزی ته ډاډګرنه ورکړه چې بلوچستان کې د گورنر آئینی واکمنۍ احکامات عملي سوي دي ځکه امکان څرګندېږي چې نن به د خونړیو پیښو قربانیان خاورو ته وسپارل سي بلې خواته د بلوچستان سینیر صوبایي وزیر مولانا عبدالواسع بیګا شپه ناوخته د خبري کانفرنس پر مهال د وزیر اعظم یادې ممکنه پریکړې مخالفت وکړو د نوموړي غوښتنه وه چې په دغه موقع د وزیر اعلی د بدلولو طریقه استعمال کړل سي مولانا عبدالواسع په دغه موقع وویل موږ د دغو خلکو په غم کې برابر شریک یو لیکن د جمهوریت د بقا او ساتنې لپاره موږ هم د نور په شان قربانۍ ورکړې دي که بدلون راځي نو په جمهوري توګه دی راسي ځکه موږ دغه ګامونه نه منو یاد دوی د تیر جمعرات په ورځ په کوټه کې د بیلابیلو چاودنو په ترڅ کې تر سلو زیات کسان وژل سوي او تر هم دومره شمیرې زیات وګړي ټپي سوي چې پکې زیاتره شمیره له شیا مسلک سره اړه لرونکي هزارګان وو نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
دا مشال رادیو ده
بلوچستان کې گورنر راج لګول اعلان په دغه صوبه کې د ډېرې مودې نه د امنیت وضع خراب ده په بلوچستان کې د خراب امنیت ذمہوار څوک دی د پښتنه زما همکارې انیس اجمل د ځینې کارپوهانو سیاسي مشرانو مخې ته خېده او دا راپور جوړ کړی دی
د بلوچستان د کوټې په علمدار سړک د تیر زیارت پشپا د دوو پرله پسې بمی چاودنو لامل د سلو زیات کسان وژل شو او ګڼشمېر شو بل شو په وژل شو کې زیاتره هزاره شیا ګاندي په داسې حال کې چې لشکري جنگوي وسلوالي ډلې د دې برید پړه په غاړه اغستې خو د مړو کورنۍ وای تر هغه خپل مړی نه خوي تر څو چې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې نوي پوره کړي په امریکا کې میشت کارپو او لیکوال ډاکټر محمد تکی وایي په بلوچستان کې لواره مخه اف سی ځواکونه پوره فعال دي خو امنیتي مسلې لا نه دي حل شوې
دې باندې عمومي اتفاق نشته چې د فوج راتلو سره مسلې به حل شي بلوچ طرف نوم دایو د دې شک اظهار نه نم شوې ده بیا هم کېږي چې دا د پاکستان د فوج یو چال دی یو طریقه ده چې د لشکر جنگوي د هزارګانو خلاف استعمال شي او ڈیمانڈ دا پیدا شي چې فوج راشي کوټه کې د کوټه شورا موجود ده کوټه کې لشکره جنگي ترزی راګرزی د دې کې دایو پیشیدګی دا چې د دې یو سیاسي مسلې ته نه جوړې دي شي او زما ذاتی خیال دا دی چې فوج مسلې حل بنی ولې چې فوج باندې یو پښک دی چې فوج لشکره جنگي او دغه ګروپونو پښتنه هي کوي د سیاسي حکومت دې ته دغه ګوري چې ای خپل ناکامۍ به ومني چې فوج راغوښتل شو او سیاسي حکومت سره دایې
د سیاسي چارو کارپو او د بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر سنا بلوچ وایي په بلوچستان کې هزاراګان او نور خلک د تیرو شپېتو کالونو راهیسي په مختلفو طریقو په نخښ کړل شوی دي
بلوچستان کې دا وخت چې دی یو ډیلیبریټ ډیس آرډر دی هغه بدامنی دی هغه اسلام آباد پیدا کړی دی اسلام آباد غواړي چې بلوچستان کې دومره زیات بدامنی سي چې بلوچستان سیاسي طور معاشي طور او سکیورټی نه اعتبار باندې اسلام آباد کنټرول کې راځي صوبائی حکومت خو یو پپټ گورنمنت دی صوبائی حکومت خلاص سي یا صوبائی حکومت ماند سي د دې باندې فرق ناراضي ولې چې حقيقي حکومت چې دی په بلوچستان کې اد سکیورټی اسټابلیشمنت کا دی ماشال ازارګان هم چې دا مطالبه وکي پښتانه هم بلوچستان هر څوک چې دی دا ډیمانډ وکي چې بلوچستان چې کانفلیکټ دی او پرولونګډ کانفلیکټ دی اسلام آباد سره ا کانفلیکټ دی ډیګنیفاید ریزولف سي
لیکوال ډاکټر محمد تکی د پاکستان او بیا په خاصه توګه د بلوچستان د امنیتی مسلې د حل پاړه وایي.
د دې دوه حل دي، یو خو د سټیټ د ریاست د سطح باندې دا فیصله کول پکار دی چې د پاکستان د ریاست له طرفه ترګر ګروپونو ته به مرسته نه ملاویږي. دویمه خبره په سماجي سطح باندې دا شی پکار دی چې مختلف قسمه خلک او مختلف قسمه ریلیجن قسمه اعتقاد لرونکي خلک پاکستان کې موجود دي. زیات تر مسلمانان دي، هغه مسلمانانو کې هم قسمه قسم مسلمانان دي، سنیان دي، شیعاګان دي، دیوبندي دي، سلفي دي. نو دا خپلول
بلخوا د پاکستان امنیتی ادارې له وسلوالو سره د مرستو تورونه ردوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس د پاکستان په سیاسي صورتحال نظر اچو. د منهاج القرآن د مشر طاهر القادری په مشرۍ کې لانګ مارچ یا لاریون، احتجاجي لاریون د لاهور نه اسلام آباد پل روان شوې دي. څه تفصیلات دي په دغه اړه باندې زموږ سره زموږ همکار احمد الله د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه دي. احمد الله، مولانا صاحب، لاریون څنګه روان دي؟ کوم ځای ته ورسېد؟ څومره خلک پکې شرکت کوي؟
شاهین، د علامه ډاکټر طاهر القادری کوم لانګ مارچ دی، هغه 13:02 د لاهور نه شروع شو. ولی اوس نه لږ شیبه وړاندې هغه د پنجاب لالا موسی خار کې خبری غونډې ته خپل وینا کې ویل چې زمونږ د لانګ مارچ به په هر صورت کې اسلام آباد ترسي او موږ به د ډی چوک مخې ته تر هغه پورې مظاهره خپل جاری ساتو چې تر څو پورې حکومت زمونږ مطالبات نه مني. تر اوسه چې کوم د په دې لانګ مارچ کې کوم د مطبوعاتو کوم خبري اعلان شریک دي او هغه سره زمونږ رابطه کې خبرې اترې کیږي، نو دا ویل کیږي چې د شلو نه تر 1.5 پورې چې کوم خلک اخکاری داسې چې لکه هغه دی وخت په لانګ مارچ کې موجود دي. خو له طاهر القادری چې د لاهور نه راووت او بیا ګوجراواله او ګجرات او دغه شان جیلم تر ورسېدو، نو زه په ځې خلک هغه د استقبال ته ولاړو او دغه استقبال کوي او هغه سره لګیا دي په دې لانګ مارچ کې کوم دی هغه شرکت کوي او را روان دي. لانګ مارچ اوس دوباره د لالا موسی نه راووت او دا به د اسلام آباد طرف ته روان شي. خو شاهین، په اسلام آباد کې چې کوم دي د سکیورټي ډېر سخت انتظامات کړی شوی دي او د لانګ مارچ لپاره د سعودي پاک ټاور چې کوم دی بلو ایریا په هغه کې سټیج جوړ کړل شوی دی چې طاهر القادری به د دې ځینه په هیڅ صورت کې ډی چوک طرف ته نه پریښودل کېږي او هغه به عمدل تخپل مظاهره جاري ساتي. دلته به هغه تقریرونه کوي او د دینه مخکې چې کوم دی هغه دغه کړي دي. دینه علاوه په بلو ایریا کې چې څومره دکانونه دي هغه بند کړی شوي دي او حکومت لخوا چې کوم د الکترونیک سامان دی هغه ویل شوي چې دا خپل ګودامونو ته ورسوي. اے ټی ایم چې کوم مشینونه دي هغه نه پیسې لري کړی شوي دي او دلته هم پوره انتظامات کړی شوي دي. زه په ځای باندې پولیس چې کوم دي او رینجر هغه ځای په ځای تعینات کړی شوی دي او د حکومت دا وینا ده رحمان ملک چې په هیڅ صورت کې به طاهر القادری ریډ زون چې کوم دی هغه طرف ته پرې نه خودلی شي.
خو د طاهر القادری لخوا ځینې تورنم لګول شو په مرکزی حکومت چې د دې خلک نیول غواړي، د غلطه په هندقونو کې بارودونه چولی دي. په دغه اړه باندې حکومت سوی دغه تورونو ته څه جواب وایي؟
شاهین، بالکل، پرون چې کله طاهر القادری روانې دونو هغه دا خبر وکړه چې په اسلام آباد کې په کنټینرو کې تیزاب یو اچولې شوې دي، موږ د پاره خندقونه استل شوې او غد بارودي موادونه ډک دي. د لایسنسونو د ډرایورانو چې کوم لایسنس دي هغه منسوخ کړي دي، پټرول بند کړي دي، مختلف قسمه تورونه لګول. خو دا غینه لګه شی به ورستو رحمان ملک چې کوم دی هغه مطبوعات سره خبرې وکړه او هغه ویل چې مطبوعات ټول ته موجود دي. هغه دی ګوري چې موږ په اسلام آباد کې په کمزې کې خندق استل یا د دینه علاوه زمونږ کوم کنټینرو کې تیزاب پرتی، نو هغه دی ویل او د رحمان ملک دا هم خبر و چې موږ په دې خندقونو یا د بارود چې په کې دا وي خود لشي وي دا به موږ د چا په خلاف استعمالو یا تیزاب به موږ د چا په خلاف استعمالو. موږ دغه شان خپل ملک موږ په خپل لګیاوی ګډوډي جوړو. نو هغه ویل چې هیڅ حقیقت نشته، موږ هیڅ نم پټرول بند کړی دي، نم د چا لایسنس اغست دي، بلکې چې کوم خلک طاهر القادری سره په خپل روان دي هغه دې راضي او باقي موږ هیڅ قسمه داسې انتظامات نه دي کړی. او که په اسلام آباد کې لږ هم څه ګډوډي وشو نو ټول ذمہواری چې کوم ده هغه په طاهر القادری باندې وي.
ډیر مننه احمد الله. پختو وای مشال ریڈیو وار په پیښور کې د ځینی سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه کړې ده د آل پارټیز کانفرنس په نوم باندې او دی ویل دي چې اسلام آباد ته د طاهر القادری لانګ مارچ د جمهوری عمل پر ضد یو ګام دی او د جمهوریت پر ضد یو سازش دی. دغه لانګ مارچ مقصد دا دی چې په دغه هیواد کې انتخابات وزنډول شي. تفصیل شبیر احمد جان راکی.
دا پختون اویرنس موومنٹ لخوا په پیښور پرس کلب کې ټولګوندیز غونډه کې د حکومتي ګوند پیپلز پارټي او مذهبي ګوندونو په شمول نهه ګوندونو مشرانو ګډون وکړلو او دوی د طاهر القادر لاګ مارچ په ملک د جمهوري عمل پزد او پټ قوتونو ته لار هوارول او بلل. دا دغه تنظیم یو غړي ډاکټر سید عالم مسعود په دې مقول چې پاکستان کې د وړاندې نه هم د جمهوریت لار بندولو لپاره دغه رنګ حربې استعمال شوی دی.
موږ تاسو د زخمونو ډېر لیدلې دي ځکه په دې یره یو چې نن به د یو مولانا طاهر القادر د لاسه دغه ټول نظام بدل کړی شي. کوچ طاهر القادر ته او هر انسان ته په دې پاکستان کې د لانګ مارچ اجازت شته. یو سیاسي پارټي به د دې سره اختلافونه کوي خو چې په کم انداز کې دا سړی راغلی دی دا وایي چې زه الیکټورل نظام بدلوم. اوس که دا د مطالبه وه نو دې سړي مخکې درې ځله الیکشن کړی دی، دته په وخت کې ولې نه وایه؟ دا اچانک راغی.
دا مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فل الرحمن ډلې هم دا طاهر القادر لانګ مارچ وغندو. د پارټي ویان جلیل جان صدارنګ وایي
داسې حالاتو کې چې د ملک الیکشن طرف ته روان وي او په دې حالاتو کې طاهر القادر نامي شخص کینیډا ناراضي د ملک د تقدیر فیصلې کوي او د ملک د جمهوریت د لارې نه اخوه کوي او د الیکشن ملتوي کولو لپاره هلې ځلې کوي. نو ټول سیاسي جماعتونو سره بشمول جمعیت علما اسلام د دې دغه هلې ګولو ته ښه نظر باندې نه ګوري. کم ناره لګولې دا سیاست نه ریاست بچاو دا یو مخصوص ناره ده.
دا مزدور کسان پټه مشر افضل خاموش وینا وه چې همیشه لپاره د حکومت تنه اهله او کمزوري له وجې دا طاهر القادر غوندې قوتونه را مخه تکیږي.
تو کمرانانو په وجه باندې طاهر القادر غوندې کې خلک دې میدان ته راووت. دا کوم عمل چې کوم دې ته موږ په دیو وجه باندې بد وایو چې لوله لنګ را سي. یو جمهوری عمل روان دی او د مارشلاګانو او د ډیکټیټر د لارې نیو لپاره یو خراب جمهوریت هم ډېر خي. ولس چې کوم دې نو تنگ دي چوکونو ته راوته دي چې یو مسیحا پیدا شي او مسیحا د ډاکو شکل کې عمر خپل لباس بدلولې شي اگر اتلې شي ورته.
دا پیپلز پارټي ګوند مشر ایوب شاه وینا وه چې طاهر القادر لا په ملک کې را روانو انتخاباتو کې برخه غستل پکار دي او هم د انتخاباتو د لارې نظام بدلی دي شي. دا دغه غونډه اخره کې دا پښتون اویرنس موومنټ او عمومي سکتر شکیل خان دا ټولو پاټو پګړه د جمهوریت په حق کې او د امریت په ضد یو قرارداد هم پاس کړو.
د قرارداد بنیادی ټکی دا و چې کم نن موجوده د نه سیاسي پټه راغلي او غي مشترکه تور باندې قرارداد پاس کړه. غي کې دا په ملک دنه د جمهوریت خلاف چې کم ټیم کې او کم خلک आवाज اوچتي دوی به دغه خلاف متفق وي او متحد وي. جمهوریت نقصان رسی د طاهر القادر د لانګ مارچ په شکل کې نن دغه د مزمت لپاره څنګه ټول سیاسي پټه راغونډ کړو.
یادونه ولدا چې سباله په اسلام آباد کې د مولانا طاهر القادر لخوا د موجوده انتخاباتو نظام بدلولو په لړ کې لانګ مارچ کیدون کړي بلخې نننې غونډ کې ګډون کوونکي د نه سیاسي پټو مشرانو وینا وا چې 13 ورځې کې په کوټه او پسواد کې پسلګو خلک وجنا ډېر غټه د غم او د ویر واقعي دي او باید چې پاکستانی میډیا دغه ته هم پاملرنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
د شمالي وزیرستان دولتي چارواکي وایي 13 ورځ میرانشاه رزمک سړک باندې د فوز په قافله په بمی فرید کې د وجل شو فوجانو د ملوش میرا ولستا رسیدلې ده. په دغه پیښه کې 25 کسان زخمیان شوي هم دي. نور حال په دغه راپور کې وره.
13 ورځ شمالی وزیرستان میرانشاه رزمک سړک باندې د ناصرګند وسلوالو لخوا د فوز پر قافله ریموټ کنټرول بامی 14 کې د امنیتی سرتیرو د مړو شمیره 14 او ژوبل شو شمیره 25 تر رسیدلې ده. دغه قافله د رزمک نه بنو ته په لاره وه چې د نریولې په مقام باندې د بامی 14 سره مخ شوه. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرط وې کلا چې دغه فوزی قافله د ریموټ کنټرول بامی 14 سره مخامخ شوه نو د قافلې یو ټرک یا لری په لوی ګړنګ باندې لاندې وغورځېده چې له کابله یې په ټرک کې ناست ټول فوزیان د مرګ ژوبلې سره مخ شول. دغه برید په داسې حال کې ترسره شو چې 13 ورځ تحریک طالبان پاکستان د یو پمفلیټ یا خبر پاڼې له مخه رسنیو ته ویلي وو چې شمالي وزیرستان کې د ځایي طالبانو لخوا دولت سره امن معاهده به اوس تحریک طالبان پاکستان وسلوال هم پاسداري کوي او دوی به دغلته پر فوزیانو بریدونه نه کوي. دا چې په شمالي وزیرستان کې حافظ ګلبادر ځایي طالبانو شورا په بیا بیا وایي چې د دولت سره یې امن معاهده برقراره ده او تحریک طالبان پاکستان هم اوس د دې ملاتړ اعلان وکړو. نو د غلطا په امنیتي سرتیرو په بیا بیا وسلوال بریدونو تر شا بیا څوک دي؟ دا مو د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر محمود شاه نو پوښتل.
طالبان دي او داسې قسم پمفلیټ چې تقسیمي هغه هم زما په خیال یو طریقه باندې د دې لپاره چې فوج خپل دفاع نه یو پوټې غافلی شي، لیکن ښکاري خدای چې هم دغه خلک دي.
د یادونې دا چې شمالي وزیرستان کې د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ د امنیتي ځواکونو قافلو خوندي ساتلو دپاره کرفیو لګولی شي، خو د غلطه د پاکستان فوج قافلې په بیا بیا د وسلوال بریدونو او ریموټ کنټرول بامي چاودنو سره مخ شوې دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15 او 15 کلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
ټاکل شوی چې د ناټو د غړو د متحدو هیوادونو دفاع وزیران د دې ونه په پای کې د افغانستان د جګړې او ګڼو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. دا په نوي کال کې د ناټو او د دې ټلوالې د متحده هیوادونو لومړی غونډه ده او په داسې حال کې جوړیږي چې له افغانستانه په کال 2014 کې د نړیوالو ځواکونو وتل یوه توده مسله ده. نور حال احمد تکل راکی.
په پام کې ده چې د ناټو او د متحدو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه د روانې پنځشنبه په ورځ په برکسل کې د ناټو په مرکزی قرارګاه کې جوړه شي. ناټو په خپل انټرنیټ پاڼه کې د دې خبر د خبرولو ترڅنګ ویلي دي چې په غونډه کې به پر افغانستان سربیره له 2014 کال وروسته په ناټو کې د بدلونونو او همداراز له متحدو هیوادونو سره د اړیکو او ګڼو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وشي. راپور لمخې د غونډې د بحثونو مشري به د ناټو د پوځي کمیټې رئیس جنرال کنود بارچلس کوي. همداراز په پام کې ده چې په اروپا کې د متحدو ځواکونو عمومي قمندان ادمیرال جیم ستاوریدیس او په ناټو کې د بدلون د چارو عمومي قمندان جنرال ژان پاول پالومیروس هم په خپلو ویناو سره په دې بحثونو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د ناټو د دفاع وزیرانو د 1118 غونډې په پایل کې د مدیترانې د ډیالوګ یا MD په نوم د متحدو هیوادونو دفاع وزیران په خپلو کې کتنه وکړي. د ناټو انټرنیټ پانه زیاتوي چې د دفاع وزیرانو د دوهمې غونډې تمرکز به پر افغانستان وي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن به په افغانستان کې د روان حالت او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړي. په دې پسې به له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې، د نړیوالو سلاکارانو د دندو او د افغان پوځ د ملاتړ لپاره د ناټو د پوځي ماموریت د پلانونو د پرمختګ او څرنګوالي په اړه پوځي کمیټې ته معلومات ورکړل شي. همداراز د غونډو په لړ کې ټاکل شوی دی چې د روسیې او د اتلانتیک دواړو غړو ته د پرتو هیوادونو دفاع وزیران د خاصو ماموریتونو د سرته رسولو او امنیتي چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د خپلو پوځونو ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. ناټو وایي د پنځشنبه او جمعې ورځې د غونډو هدف د دې خبرې یقیني کول دي چې د ناټو پوځي جوړښت او ظرفیتونه باید د ټالوالې له غوښتنو سره سم دوام وکړي او د ډله ییز دفاع له اصلي دندو د بحران د مخنیوي او امنیتي همکارۍ له اصولو سره مطابقت ولري.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره. مشال ریډیو دوږی اوریدونکو کو تاسو غواړئ چې د انټرنیټ د لارې زمونږ خبرونه وګورئ نو تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې نه یوازې خبرونه او تبصرې کتل شي بلکې د غلطه تصویرونه او ویډیوګانې هم کتل شي. تاسو د غلطه زمنګ د پروګرامونو په اړه باندې خپل مشورې او تجویزونه هم مونږ ته لیکل شي. مونږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو او تجویزونو پر وړاندې کې خپل پروګرامونو له ترتیب ورکو دا نور هم تاسو د خوخي وړو ګرځي. په پښتونخوا کې درنګ شیبلا نه هني به بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه به د دې وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو رسټ برتا نور راپور نه وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په بلوچستان صوبه کې د نواب اسلم رئیسانی حکومت او کابینه برطرف کړي او په صوبه کې د گورنر راج د نفاذ اعلان کړی دی. پرون د تحریک منهاج القرآن مشر محمد طاهر القادری د پاکستان له لاهور ښار څخه له خپلو زرګونو پلویانو سره یوځای په یو احتجاجي لاریون اسلام آباد ته روان شوی دی. نن به د پاکستان او هندوستان پوځي چارواکي د لانجمن کشمیر په سرحدي سیمه کې سره ملاقات کوي. د افغانستان د دفاع وزیر ویلي دي چې امریکا رضا شوی چې افغانستان ته به د قومي پوځ لپاره C-130 الوتکې او M-119 هلیکاپټرې ورکوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شام له مخالفو جنګیالو د هغوی له مشرانو سره روسي غوښتنه تکرار کړي چې د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره د بشار الاسد له حکومت سره خبرو ته غاړه کیږدي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن د افریقایي هیواد مالی د حالاتو پر څېړلو غونډه کوي.
مهم خبرونه مورد اوزدان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو نن سلی کلی دي. له اسلام آباد ریاض ګل مساخیل راپور راکړي.
نن جنگ ورځپاڼې خپل اداریه کې د ټول ټاکنو نوړاندې اصلاحاتو په عمل لیک کړی دی او وایي چې د پاکو صافو ټول ټاکنو دپاره د بعضې سیاسي ګوندونو او عامو حلقو نه سربېره سپریم کورټ هم خپله فیصله ورکړې ده او دغه لړکې الیکشن کمیشن هم تر دې دمه په زړه پورې اقدامات کړي دي او دې کې ورته آرمی چیف هم د خپل ملاتړ باور ورکړی دی. اداریه وایي چې دغه اصلاحاتو کې نږدې پولینګ سټېشنې جوړول، په دیوالونو انتخابي نارې نه لیکل، پولینګ سټېشن سره نږدې انتخابي کیمپ نه لګول، د ګټلو وروستو د ډزو ډډ کول او په انتخاباتو د لګیدلې پیسو حساب کتاب الیکشن کمیشن سره جمع کول شامل دي. د غرنګ ټولو سیاسي ګوندونو د سره هم اتفاق کړی دی چې د ټول ټاکنو د پاره به یوازې مالدار خلکو ته نه بلکې غریبو ته هم ټکټونه ورکول شي. اداریه وایي چې کده د دینه زیات هم څوک اصلاحات غواړي نو باید چې د الیکشن کمیشن سره تماس ونیسي او خپل تجویزونه هغوی ته ورکړي. ګنی دی کې اوس هیڅ قسمه شک نه دی پاتې چې عام وټونه به په خپل وخت پاک، صفا او آزاد کیږي او باید چې ټول سیاسي ګوندونه او ډلې د ټول ټاکنو د پاره تیاری شروع کړي، ځکه چې اوس ټول ټاکنو کې ډیر کم وخت پاتې دی او ټولو ډلو لا د ملکی مفاداتو په خاطر خپلې ذمہواری پیژندل پکار دي. د غرنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې امریکایي صدر باراک اوباما ویلي دي چې راتلونکي کال اخره پورې به افغانستان کې امریکایي جنگ سرته ورسي او موږ به خپلې فوجي دستې واپس راغواړو. اداریه لیکي چې 2014 کې د غیر ملکی فوج د وتو وروستو په افغانستان کې د ناټو فوج کردار به ډیر محدود پاتې شي او سپینه ماڼۍ غواړي 2014 وروستو هم 3,000 to 9,000 پورې امریکایي عسکر افغانستان کې پاتې شي. اداري اخره کې لیږي چې افغانستان صورتحال یو نوی رخ اختیار کړی دی او د دې با په سویلي اسیا، منځي اسیا او په ایران ډیر ژور اثرات پریوزي. نو پاکستان له هم پکار دی چې دغه صورتحال باندې ژور نظر وساتي او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د نوخار د سرکاري اسپیټال یوې نرسې وجل د هغې ترهګرۍ تسلسل دی کوم چې ماشومانو ته د پولیو نه بچکون کې ساسکي ورکوي ان کی زنانہ وجل کی گی او په هغوی حمله کی گی. اداریه وای چې دا ذاتی دښمنی هم کی دی شي او د ترهګری کاروایی هم خود دې پته بد تحقیقاتو رستو لګي. البته دا خبره د اندېخنې وړ دا چې تر اوسه پورې په زنانه او سمره هم حمله شوې دي، د هغې یو ملزم هم نه دی نیولې شوې چې ورسره کارکون کی زنانہ د ير ترهخ کار دي او باید چې حکومت د داسې اقداماتو مخاوني سي.
او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورشپانه ډان کې لیکوال محمد عامر رانا لیکي
فرقی د ترهګر ډله لشکری جنگ وی چې په پاکستان کې د نویمې لسیزې راهیسې فعاله ده. په دغه هیواد کې د القاعده او پاکستانی طالبانو په شمول د هغو مذهبي ګوندونو لپاره هم ستراتیژیکي اساسه ګرځېدلې ده چې تش په نامه د عدم تشدد پرچار کوي. لیکوال لیکي چې لشکری جنگ وی ډله چې مخکې په وړو وړو ترهګریزو ډلو کې ویشلې شوې وه، په دې نږدو کې بیا د یو مرکزي قیادت تر لاندې راټوله شوې ده، او ځکه په دې تیرو څو هفتو کې فرقیزه پرتشدد پیښې زیاتې شوې دي. لیکوال لیکي چې بغیر د څه شکه دغه ډله په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان نه پس تر ټولو خطرناک ډله ده، او په جغرافیایي توګه هم دغه ډلې خپل فرقیز بریدونه پراخ کړي دي، او په گلګت، کراچۍ، کورمه قبایلي سیمه او کوټه کې د 2009 کال نه تر 2012 کال پورې په هغو سیمو کې چرته چې د دوی ډېر شتون نشته هلته د تحریک طالبان او بهرنو وسلوالو په مټ خپل فعالیتونه کوي. عامر رانه زیاتوي چې په ټول پاکستان کې په 2012 کال کې لشکری جنگ وی ډلې 128 ترهګریز بریدونه ترسره کړي دي چې زیاتره په کوټه او کراچۍ کې کړي دي. دغه بریدونه د شیعهګانو نه پرته په امنیتي ځواکونو هم شوي دي. لشکری جنگ وی او نورې هغه وسلوالې ډلې چې فرقیزه بڼه لري، که څه هم د القاعده او طالبانو نظریاتي بهیر کې ورګډ شوي وو، په ډېرې توندۍ سره خپلې فرقیزې تګلارې ته بیا ستانه شوي دي. عامر رانه لیکي چې دغه ډله د سپاه صحابه چې نن سبا د اهل سنت والجماعت په نوم پیژندل کیږي یو برخه ده. لشکری جنگ وی د شیعهګانو پر ضد ډېر سخت دریس لري، خو بیا هم دغه ډله داوه کوي چې دوی یو خپلواک ډله ده او یاد شوي مذهبي ګوندونو سره هیڅ تړاو نه لري، خو بیا هم د سپاه صحابه ډلې مقاصد پر مخ کې بوزي او د افرادي قوت او نورو وسیلو لپاره په سپاه صحابه تکیه کوي او په پاکستان کې د شیعهګانو وجنه جایز ګڼي. بلخو امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د بهرنو هیوادونو سیلانیانو ته یو پیغام ورکړی دی چې کچري ستاسو تعلق د هغو 500 هیوادونو سره وي چې دا مهال یې پوځونه په افغانستان کې ځای پر ځای دي او د افغان حکومت ملاتړ کوي، نو بیا دغه هیواد ته د سیل لپاره تګ ستاسو لویه غلطي ده. خو سره له دې هم بهرني سیلانیان افغانستان ته ځي. افغانستان کې د هندوکش او پامیر د غرونو لړۍ د سیلانیانو د خوښي ځایونه دي. همداراز د بامیانو د بودا مجسمې او مزار شریف کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د روزې قتلو لپاره هم ډیر بهرنیان ورځي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاو کم 3 بجو،
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا ترا
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
ګارډن رسپانه لیکي په پاکستان کې په زیات شمیر کې وسلوال تنظیمونه موجود دي. په پاکستان کې ترهګری د هغه بلا پشان رامسته شوی ده چې ډیر زیات سرونه لري. پښتنه دا ده چې پاکستان د دغه بلا د منځ د وړلو لپاره څه کوي؟ دغه مقاله تفصیل انیسا اجمل راکوي.
ګارډین ورځپاڼه کې لیکواله سمیرا شیکل لیکي، نن سبا په پاکستان کې د بمی چاودنو آوازونه د ژوند پشا لکه د موسیقي غږیږي. پاکستان کې تقریبا روزانه د چاودنو خبرونه مخه ته راځي، او لیکواله د چاودنو سره د خلکو د عادي کېدو په اړه لیکي چې سم میاشتې پاکستان کې د تیرولو وروسته د پخپل هم د نورو پاکستانیانو په شان دا سوچ کول شروع کړي چې یوې چاودنې کې درې تنه د وجل کېدو وروسته خلک وایي صرف درې کسان، دا خو دومره غټه پیښنه وه. مقاله لیکي د تیر زیارت پر وسط پاکستان په مختلفو برخو کې پرله پسې چاودنې وشوې چې پکې د سلو زیات کسان ووژل شو. لیکواله لیکي په پاکستان کې ترهګري د ډیرو سرونو لرونکي بلا پشان ده. هغه وایي حقیقت کې د ترهګرۍ د مسلې د هوارېل په لار کې یو خنډ دی چې دا هیڅ ګواښ نه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې طالبانو ته زیات پام په شمال کې ورکول کیږي، دا یو واضحه صورتحال نه دی چېرته چې یوه ډله په بلې ډلې بریدونه کوي او د حکومت د لرې کولو هڅه کوي. دا خبره د زیارت دروازې له بریدونو هم ثابتېږي. لیکوال لیکي په پاکستان کې په زیات شمیر کې وسلوال تنظیمونه موجود دي، او د دوی مقصدونه کله نا کله یو شان هم شي. لکه د مثال په توګه د ډېرې مودې راهیسې جوړ سنی وسلوال تنظیمونه له نړیوال جهاد تحریک او تحریک طالبان پاکستان سره ملاتړ کوي، او دوی په مسلسل توګه د مختلفو مقصدونو لپاره کار کوي. تحریک طالبان پاکستان غواړي چې د هیواد واک ترلاسه کړي، خو نورې وسلوالې ډلې کشمیر کې جګړه او شیعهګان لری کول غواړي. لیکوال لکی د ناقابل یقین حد پورې د پاکستان صورتحال ګډوډ شوه او د کمزوري ریاست لوجې نور هم خرابې دي شي. یو خواګه د پاکستان سیاستوال د بریدونو غندنه کوي او تر هغه دړکو د حل په باره کې شور کوي، نو بل اړخته حکومتونو مسلسل د اغه ډلو حوصله افزایی کړي چې د بل جګړې په مخبوته لی او په کشمیر او افغانستان کې د ریاست د مفاداتو ساتنه کوي. لیکوال لکی دا ګډوډي د پاکستان دوه مخیزه پالیسۍ لوجې ده. د پاکستان پوز لدی خبرې په مسلسله توګه انکار کړي چې د دوی او په ځانګړې توګه په خکته کچا په پوزیانو د طالبانو اثر شته. لیکوالا پښتنه کوي چې پاکستان به هغه دښمن سره څنګه جنگ وکړي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې پټ دی.
دا مشال ریډیو دا
د ډیلی بیست ویبپاڼې په یوه لیکنه کې د پاکستان لبنده د خوش شویو طالب مشرانو خبرې خپرې شوې. دوی وایي ډېر زیات شکنجه شوې دي. دوی په خپلو خبرو کې په ډاګه کړی چې د پاکستان هیواد ته د یو دښمن هیواد په سترګه ګوري. د دغه لیکنې نور مهم ټکي د هارون باچا نه وو.
خبریال او لیکوال سمی یوسفزی په ډیلی بیست پاڼه کې لیکلي چې په دې وروستیو کې د پاکستان لبنده خوشی شوی افغان طالب مشرانو د هغو شکنجو په اړه چې ورباندې د پاکستان په زندانونو کې شوي ویل پیل کړي دي. د لیکوال په خبره په داسې حال کې چې پاکستان په افغانستان کې د روان طالب یاغیتوب ملاتړ کوي، پرته له کومې حیرانتیا په پاکستانی بند کې پر طالب مشرانو شوی شکنجو دوی د دغه هیواد مخالف کړي دي. لیکوال د طالبانو د رژیم د انصاف وزیر ملا نور الدین ترابی ادوی چې وایي پاکستان په 2015 کال کې بندي او دغه 13 میاشتې خوشې کړل. ترابی چې عمر یې له 18 کلونو اوخته د کراچۍ په خپل کور کې د خپل کورنۍ غړو او دوستانو ته کیسې کوي چې څنګه په یو تیار کوټه کې یوازې ساتل شوی او خواړه به ورته کم ورکول کېدل او تر 15 کلونو پورې په مستقیمه توګه شکنجه کېدل. په دغه موده کې نوموړي د خپلې یوې روغې پاتې سترګې نظر هم بایلود. ترابی خپل یو نږدې ملګري ته ویلي باور لري چې کچره د امریکا په بند کې وای نو دومره ډیر به نه وای شکنجه شوی. نوموړي خپل ملګري ته زیاته کړې چې پاکستاني پلټونکو ترې تر 2010 کال پورې همدغه پښتنې کولې چې مولا عمر او اسامه بن لادن چرته پټ دي. لیکوال په دې وروستیو کې د پاکستان له قیده خوشی شوی د طالبانو د یو بل قومندان او د افغانستان د یو ولایت د مرستیال گورنر چې نه غوښتل نوم یې واغسل شي خبرې هم راغستې دي. د ویلي د پاکستان په بند کې ورسره دومره بد سلوک شوی چې دغه هیواد ته د یو دښمن هیواد په سترګه ګوري. دغه قومندان زیاته کړې دی به کله هم د پاکستان لخوا ورکل شوی ذهني او بدني شکنجه هیر نه کړي. لیکوال وړاندې وایي د پاکستان په بندیخانو کې له قیدیانو سره زور زیاتی کېدل کومه نوې خبره نه ده. لیکوال په دغه لړکې د امریکا د خارجه وزارت دیو رپورټ یادونه کوي چې پکې په پاکستان کې له عدالت د باندې وجنې د خلکو غیبېدل او د هغوی شکنجه کېدل د بشري حقونو له پلوه غټې ستونزې په ګوته شوې دي. دغه راز د بشري حقونو د څار نړیوالو ادارو هم په خپلو رپورټونو کې په پاکستان کې د ورته موضوعاتو یادونه کړې ده. د طالبانو خوشی شوی قومندان ډیلی بیست ویبپاڼې ته ویلي نه پوهېږي چې حالات څنګه بدل شول. د ده په خبره یو وخت و چې بدتره دښمن به ورته ویل کېدل، بیا ښه او خبره منونکي قیدیان شول او دغه 13 میاشت پرته له کومه شرطه آزاد کړل شول.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوس ورځو د مومندو قبایلی سیمې ته چرته چې د نن د پولیو مرض پر ضد مهم شروع کیږي. ولې د پولیو نه د بچ کېدو ساس کې چې کم کسان ورکوي د صحت د محکمې هغه وایي چې د تیرو 15 میاشتو نه ورته خپلې د مزدورې پیسې نه دي ورکړې شوي. نور حال په دغه راپور کې
په مومندو جنسي کې د پولیو د ختمولو لپاره کارکونکو تنان یعنی پولیو ورکرز وای هغوی ته د 13-15 میاشتو راهسې د داسې مهمونو معاوضه لا هم نه دی ورکړی شوی.
منم فرحات خان دی مومن 15 راوند دی چې پی سی میسی دانه دی راغلی خپل جیب نه هرچی کو پر راوند 1400 روپیه راکی بس گزاره بکوم. انده از مونږ دغه دي سخت حالات کې دغه من سو کار کوي نو خدمت ته کوي مونږ دغه نور سو کینه مونږ ته د کار سپارلې دی.
د پولیو ختمولو په دې مهم کې برخه خستون کې تنان شمیر د وسو وسخه زیات دی چې هر میاش د هغوی په وینا په خپل خرچا کور په کور ګرځي. ماشومان او تاساس کیس کون کې یو زنانه چې ویلی نو می مخبره هغه ته د پیسو د نه ملاوېدو لوجه مشکلات ورپیختي. ولی بلخوا د زنانو لپاره په پولیو مهم کې برخه خستل هم د خطرینه خالي دینه ده
او دا پنځه راوند شوی دی چې لکه دې مونږ ته پیسې ملو شوی دی او نس دا یو راوند مونږ دې په خطر کې مو کو تاغي باوجود چې کم دې نو لکه هغه دغه نشته نه با اوس خلک مزید مونږ دې سره نور حساب نشو غشتي لکه یو حالات خراب دي او بل دا خبره ده چې لکه پیسې په ټایم نه ملایوي نو انسان د سده پر ځان خطر کې واچ
بیا مو د محمود ایجنسی د محکمه هیلت مشر ایجنسی سرجن ډاکټر داوود خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل لګي ورزه کیږي چې هغه په دې څوکۍ کار کوي ولې د پولي ورکرز معاشونو لپاره ډېر فکر مند دي یاد دی چې په سبانی شروع کیدونکې پولی مهم کې به و اته هزاره و سوا او درې پنځوس ماشومانو ته ساسکس کولی شي د محکمه صحت په وینا درې سوا او یو شپېته ټیمونه چې په هر ټیم کې درې دران شامل دي به دا ساسکي کور په کور ګرځوي پولیټیکل انتظامیه وایي چې د هر ټیم سره به د سیکورټی فورسز غړي موجود وي چې د هغوی حفاظت وکوي
د مومندلم راپور اوریدا او استاسو د پاره د کرن خان په آواز د اقبال شاکر لیکلې دا غزل زما د زړه زخمونه د ګلونو نه خیسته دي د اقبال شاکر کلام د کرن خان نه تاسو اورېده اوس بیا ورزو د ژوند ستونزو ته مسلو ته قبایلي سیمه خیبر ایجنسی یو سیمه دا لوی شلمان د دی اوسیدونکو وایي چې دی د اسانتیاو د نشتوالي له امله د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي دی وایي باید چارواکي ورته پام وکړي او په شلمان کې په ترقیاتی کارونو باندې لاس پوری کی دغه راپور اور
د خیبر جنسای لری پرتی سیمه لوی شلمان اوسیدون کی وای چې دلته د ژوند بنیادی اسانتیاونه به برخه دی د دوی پوینا اوسی آبادی د شل زره نفوسو نه هم پورته شوی دا او دلته سکولونو صحت مرکزونو حفاظتی بندونو او سرکونو ته اړتیا لري دوی وای چې ډیر موده وشوه دلته کوم ترقیاتی کارونه نه دي شوی او دا اسانتیاو د نشټوالي لامل د یو شمیر ستونزو سره مخ دی د شلمان یو سیدونکی غلام حبیب د خپل ستونزو په حق لا مشال ریډیو ته وای
او مو د بجلی مطلب د بجلی نه اون بنښت لو اور زل لازم نه روان دي بد حالات دي د بجلی لګي ضرور اسپیټال لګي چې اوس بیمار شخه موږ شپې را روان دي لوري ته را رسو اسپیټال نشته دو نیم زره په موږ لا غواګي ان جانې اخلي د سخت حالات کې پراته یو خو موږ د زل لګي دی حکومت له بيزي موږ پراته سره را مې پام کین نو سرک وګوري بجلی وګوري او شمه نشته
او په لوی شلمان کې د غونډاخیلو کلی یو تن سبزلی د دغه سیمې مشکلات صدا سي بیانوي
زمنګ علاقه کې بس دانه مشومان دي کې نه جنکو سکول سره موږ حکومت له دامه طالبہ کو چې موږ ته دي جنکو سکول راکړي انور حکومتي کوم کارونه دي هغه دي موږ ته وکړي شي انور په شلمان کې موږ د هاي سکول د دادي هاي سیکنډري شي بس د اسپیټالم کوم دی ام بی بی اس ډاکټر پکې نشته
او دیا د سیمې یو مشر سلیم شلمانای وای
په دې جدید دور کې چې کوم دی موږ دا موبایل بالکل نشته دی او زموږ خل ډیر چې کوم دی ملازمان دي او ډرایوران دي هغه ته موږ هیڅ هغه د غم نشو کولای هغه سره موږ ملاوی دی نشو او په کار چې دا موږ ته ولګي او د غم ته تنظیم وشي
او د لوی شلمان یو بل سیدونکو شانولی وای چې باید د دوی پټو ته حفاظتي بندونه وتړل شي
منګا ولج بس پټیم دی او ډیر دغه لا فصل وکړو هغه نه ست سیلا به سي ولا ډیر زیات تکلیف درته زمونږ ته ډیر مهرباني وکړئ مونږ ته دی دغه منځوري شي باره
د لو شلمن سیمې دوسی دون کوستونز او غختنی مشکله د خیبر جنسي د ترقیاتی کارونو ذمہوار اډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن او رگزی ته وړاندې کړی نو دوی وویل
ریموٹ ایریز پر خو په ای ڈی پی کې لکه امینگانو صاحبانو مونږ ته سیټونه او سیټونه میټونه راکړي دي دا زینې راکړي چې په دې کې دا کرنو وشي اغه مونږ له لګلې دي محمود ته غو باندې ریپورتونه تیر شي دي سکیمونه منظوریم شوی دا پیسې مرته ریلی شي دي ان شاء الله زرب په دې باندې کار شو دینه علاوه الته مونږ ته نور ادارې دي لکه جی ایس ڈی پی دے راه دے او داسې نور څو ادارې دي اغه په دې باندې کار کوي چې مونږ د لوی شلمان څخه پاتې لکې دي د کې زیات نه زیات کار نه وشي
د خیبر جنسایلر پرتی سیمه لوی شلمان اوسیدونکو وای چې باید چارواکي ورته پام وکړي او دلته په ترقیاتی کارونو باندې لاس پورې کړي
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
د پیخور په شمشتو کیم کې د افغان کډوال وای پټول کیم کې یو خونځې دی چې د دې د ماشومان لپاره کافي نه دی دوی د غلطه د نورو تعلیمي ادارو د جوړولو غوښتنه کړې ده نور حال د اصرار اتل پراپور کې
د پیخور په لری پرته سیمه شمشتو کې مشتا افغان کډوال کورنۍ وای چې د دوی د یو شمیر ماشومان لپاره د زده کړې هیڅ بندوبست نشته دوی وای چې د شاوخوا 500 کورنو 500 ماشومان په یو مدرسه کې زده کړې کوي چې په چندای استادانو ته معاش ورکول شي د یاد کیمپ اوسیدونکو کی مشال ریډیو تخپل دغه مشکلات داسې ورخای
ما نوم محمد طاهر دی دلته به تقریبا 400 په شاوخوا کې ماسلین دي دا اول سر نیول تر 12 سن فورې هغه د زنانه خو مؤسسه دا وغوي ورسره یو څه کومک کوي خو مردانه د پاره زمنګ ماشا ټول چي دي په چانده باندې نو که چانده پیدا شو مقصد استادان ته چي شي ورکو ات زمنګ استادان داسي چې څلور میاشتې ماش نه خلی 15 میاشتې نه خلی تر څو خدای او څوک مهربانه کې او چانده ورکي اوس پر استادان ته مو مشهور
ایمانو ماجز الفخر د تعلیم دی موږ په دغه حال کې دي چې موږ په لاره چانده کواله کانو د پاره غي د معلم من غریب ټول 3000 روپۍ کالداري دغه ماشتې پاره واغو څه تعلیم وکي غریبانو چې بګي خو موږ اجازه کار دي چې چور بيخي پات نشم
د شمشتو افغان کډوال کیمپ یو تن اوسیدون کې ریاض درمل د یاد کیمپ لپاره د مکتب غوښتنه کوي او وایي چې د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره کډوالو ماشومانو ته د تعلیم ورکول اصري تقاضا ده.
د علم برخې ستونزه ده چې موږ مکتب نه لرو، یوازې سره مدرسه لرو، چونکه اوس اصري نړۍ د موږ ته پکار ده چې د افغانستان جوړولو لپاره د مکتبونو ضرورت موږ لرو او باید زموږ محصلین مکتبونو کې تربیه شي. موږ ته پکار دی یو لیسه یا مکتب جوړ شي تر څو زموږ محصلینو کړی شي دلته درس او تدریس ته دوام ورکړي.
د شمشتو کیمپ د سلګونو ماشومانو لپاره د تعلیمي اسانو او مکتب د نشتوالي په سوال چې مسوخ د کډوالو په تعلیمي چارو کې د کارکونکو ادارې بی پیر یو ذمہوار چارواکی امین خان سره خبرې وکړې، نو دوی مشال ریډیو ته وې.
اوس موږ سره چې کوم رننګ سکول دی نو هغه د شمشتو دی پاټک نه دی، خو یو میډل سکول دی وایي کې یو 600 ماشومان سبق وایي. خو دن نه دی مولوی خالد کې موږ وایي کې موږ سره سکول نشته. تاسو سکولونو مخ کې کمشنریټ چلول به موږ ته هند ور کړی و، نو موږ ته چې کوم هند ور شوی دی نو هغه دلته د هغې 279 کوډ دی او میډل سکول فار بوایز دی او 600 تعداد دی پکې. خو بیسیکلی دا خو ایمرجنسی ایجوکیشن دی، نو دی کې خامخا چې سارې پټې نو فیس ښکار کېږي او چې خپې والا پټې نو سارې ښکار کېږي.
د یادونې وړ ده چې د شمشتو کې مولوی خالص 50 فامیلې دا وخت د خپلو سلګونو ماشومانو زده کړو ته خپه دي او غواړي چې اړوند ادارې د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره دغه زده کوونکو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. اسرار تل، مشال راډیو، شمشتو کیم، پېښور.
شمشتو کیم او سردوډر اسماعیل خان ته چرته چې د جنوبي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک دیره دي او د حکومت د مرستو په انتظار دي. دغلته د یو طالب علم سره زموږ همکار خبرې کړې دي چې هغه دغلته د خوراکي سامان د غستو لپاره راغلی دی. دغه خبرې اورو.
زونه څنوم ددا
مونږ نوید الله دی
په څوم شه سبق یا
سر زب سیکنډ یې سبق یا
په کوم کالج شه سبق یا
دی له کنس کالج یې خان شه سبق ما
شاه نوید الله د ډیر اسماعیل خان سټیډیم ته څه د پاره راغلای
دی اسماعیل خان څنګه زده پر راغلای لکه چې کی مخته خلک رجستریشن وشه بیا غزنه خلک رجستریشن نه پوتش ول هغه پوت خلک شه زه هر غلای او زه خرشن کار جوړ کوم مشتر راشن ملاو شي بیا
د تا په کور شه بیا بل څوک نشته دی ته خو طالب علم وي په کار دا چ خپل سبق ته ولې
جی مش کور شه بل څوک نشته دی یو فلور مده هغه په دوبه د کور سربره لکه زه نورواڑی کې ورنه خواندې مې دغه کور شي خدای مجبور نه سره غلې
د څور زرا سره دلته ځای راځي
تقریبا پیرا یو هفته کې چې میش سیرو چې لکه سهار روشي مختن و پاس لوټ شي خو میش ته هیڅ مکان نه ملوي شي میش پلاشن کار جوړ کې رجستریشن وکي رج ډیر زیات خلک زیات او چې کوم نه سہولت یا ډیر کم دي
شا چته د یو هفته را سره دلته ځای او راځي یا د تا سبق نه دای متاثر شوه
سبق بالکل متاثر کیږي خو چې دلته زرا سره مو مجبورې دي په کور شه بل څوک نشته چې هغه رجستریشن وکي موږ دا غوړي چې زب خپل په کمره شنو سم خپل سټډي ولې کالج ته خپل کلاسینه مې وخصتلې دا ټیم د موزا یې نشولې
دا پزرګونه بند خال شه د ډیر اسماعیل خان په سټډیم شه موجود دی ای دلته نور طالب علم رغلی دی
بالکل لکه څنګه زره غلې دغه نور ډیر هتل علم رغلی دی په وجه دغه چاغه په کور شه څوک شته دی نه هغه دغه ټیم ځای کیږي هغه زړه دغه غوړ چې می سبق ولې مش خپل سکول نه کالج نه تللې دی مجبور چې دغه دلته رغل سکول نه کالج نه نه پوتې
د یو طالب علم په هیڅ د حکومت نه او د حکمرانونو نه بکومه غشتنه کوي
به سي د طالب علم زه حکومت نه او د حکمرانونو نه دغه پښتنه کو دا ریکوست کوم چې میش د مسجد خلک لکه پوسه روغلی میش متاثر شولې میش چې کوم بډاګون دی زړه وړه شزینه نر غونډه تکلیف فرس د ډېر بعد وخت میش تر کمیش کوري نه پوس وزیرستان شړنګ شولم ذکر خو پوت شولې نور هم میش ډېر داسې مالی ځنی نقصان نه ورسېدل چې میش کوم سکول نه کلی جنې په وزیرستان شغه هله کاوز د غز بند پروت دی میش د خپل دل تر غلی د غریبه په وجه میش غلی دل تسریم ته ورشن تنستیم زه دا ریکوست کوم حکومت نه چې کم اس کم چې کوم د مسجد سټوډنټ چې هغه خلش غور فکر وکړو او توجه ورکوم په چار خدای جو د خپل ټیم په کالجینه سکول نشه تیر کو یم مش غم دا وکړو فکر دا وکړو مش ته دا سہولتین ورکړو چې هغه مش کارزمر زندگی سره تعلق لري هغه مش ته بنیادی ضرورت مش کی مجبوری دی هغه د دغه پیرا
د جنوبی وزیرستان د طالب علم خبره تاسو اوریدئ او تاسو د پاره دغه سندره
swani marga ganam hundere pe me ganam rang swani marga swani virana u khada lavang swani marga ganam hundere pe me ganam rang swani marga ganam hundere pe me ganam rang swani marga گلاب گلاب لے میرا نا پسرو وینو کیڑے میرا چھوانی مرکشے مرش جنگ زوانی مرگا میرا چھوانی مرکشے مرش جنگ زوانی مرگا نم وندرے بے میرا نم رنگ زوانی مرگا نم وندرے بے میرا نم رنگ زوانی مرگا